بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپکسل ویختم څخه تر یوسلو اتسل ویختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه دا خدای پا لارا که پر رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غارا که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. دا هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. قدر من اوریدونکو زموږ سلامونه ونې کې هیلي ومنې د تهران رادیو له سارنه یو سات خبرونې سره زال یسخر عبدی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سوی یو. نن د سه شنبه ورځ د 1400 لمریز کال د جوزا یا د غبرګول د میاشتې شپږمه نیټه او د 2015 میلادي کال د می د میاشتې اوه ویشتمه ده چې د 1446 قمري کال د ذلقادې د میاشتې له نویشتمې نیټې او د نهم امام حضرت جواد علیه السلام د شهادت له کلیزې سره سمون خوري. په همدې مناسبت مو تسلیت ومنی. نن به هم خبرونه د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د لبنان په ځای ټاکنو کې د حزب الله غورځنګ پورې د اړوندو نمایندانو د پراخ بریا په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. له هغه وروسته به هم د ایران او د افغانستان مطبوعاتو ته یوه کتنه وکړو او په پای کې به هم ستاسو په غږونو او پیغامونو مشتمله هر کله راشه خپرونه واورئ چې په دې سره به زموږ د نن ورځې سارنۍ یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او همداشان pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریکولی سئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرټکی: د اسلامي انقلاب معظم رهبر د پاکستان له لومړي وزیر سره په کتنه کې د اسرائیلو په خلاف د کارنده اقداماتو په ضرورت ټینګار کړی. د ایران ولسمشر له پاکستان سره د اړیکو کچه نامناسبه بللې. په پکتیا کې ناڅرګندو وسلوالو یو واکسیناتور په ډزو وژلي. اروپایي اتحادیه له نړیوالې سپورټي سیالیو څخه د اسرائیلو د لرې کېدو غوښتونکې سوه. سیونیستي چارواکو بیا ځلې د اوربند او د اسیرانو د تبادلې لپاره د مذاکراتو له وړاندې سره مخالفت کړی او د عربستان په ځنګلونو کې پراخ اور لګېدنې دوام لري. تفصیلي خبرونه: د اسلامي انقلاب معظم رهبر د پاکستان له لومړي وزیر سره په کتنه کې د اسرائیلو په خلاف د کارنده اقداماتو غوښتونکی سو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف او ورسره مل پلاوي سره په لیدنه کې په اسلامي نړۍ کې د پاکستان ځانګړي ځای ته په اشاره سره په غزې کې د سیونیستي رژیم د جنایاتو د بندولو لپاره د ایران او پاکستان ترمنځ د ګډو او اغیزناکو فعالیتونو د ترسره کولو پر ضرورت ټینګار وکړ. حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئی د انقلاب معظم رهبر نن مازګر د بخښنه غواړم پرون مازګر د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف او ورسره مل پلاوي سره په لیدنه کې د پاکستان او هندستان ترمنځ د جګړې د پای ته رسیدو له امله خوشي څرګنده کړه او وویل چې د دواړو هیوادونو اختلافات به ډیر ژر انشاءالله حل سي. هغوی همداشان د فلسطین په قضیه کې د پاکستان د تیرو کلونو ډیر قوي او پیاوړی دریسته اشاره وکړه او وویل په داسې حال کې چې په وروستیو کلونو کې همیشه د اسلامي وادونو او سیونیستي رژیم ترمنځ د اړیکو د ټینګولو هڅې سوي د امریکا له لوري، خو پاکستان هیڅکله د دغو وسوسو تر اغیز لاندې نه دی راغلی. حضرت آیت الله العظما سید علي خامنئی د اسلامي امت پراخو ظرفیتونو ته د اشارې په ترڅ کې چې کولای سي په نننۍ نړۍ کې د زیات اقتدار لامل سي وفرمایل، په داسې حال کې چې د نړۍ جنگ غواړي عناصر ډېرې هڅې کوي تر څو نفاق او جګړې رامنځته کړي، یوازې د اسلامي هیوادونو ترمنځ اتحاد او د دغو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا د اسلامي امت امنیت تضمینولای سي. هغوی د فلسطین موضوع د اسلامي نړۍ لومړۍ مسله وبلله او د غزې ناوړه حالات ته په اشارې سره څرګنده کړه. د غزې وضعیت دومره خراب سوی چې د اروپا او امریکا د خلک هم مظاهرې کوي او خپل حکومتونو ته اعتراض څرګندوي، خو له بده مرغه په همدې شرایطو کې ځینې اسلامي دولتونه د سیونیستي رژیم تر څنګ ولاړ دی. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په مشرۍ د دې هیواد له جګپوړي پلاوي سره په کتنه کې وویل چې د دواړو هیوادونو ظرفیتونو او ولسي پیوندونو ته په کتو سره د ایران او پاکستان د اړیکو کچه باید د نه زیاته وده وکړي. هغه هم دا شان د مسلمانانو ترمنځ د یووالي په هکله د اقبال لاهوري سپارښتنو او د دواړو هیوادونو ترمنځ کلتوري، تاریخي او مذهبي اړیکو ته اشاره وکړه او وویل د سیمې او په تیره بیا له اسلامي هیوادونو او ګاونډیانو سره اړیکې د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره زیاتې مهمې دي، نو ځکه له پاکستان سره د اړیکو پراختیا ورته دوه چنده اهمیت لري. پزشکیان یادونه وکړه چې د پاکستان او ایران ترمنځ اقتصادي اړیکې په ډېرې ټیټې سویې کې دي او د دواړو هیوادونو له ظرفیتونو او شان او شوکت سره مناسب نه دي او باید وده وکړي. د ایران ولسمشر د هند او پاکستان ترمنځ د روان لانجو په باب وویل، موږ په دې باور یو چې دا مسله باید پوځي بڼه غوره نه کړي او تیار یو چې د سولې له ټینګولو سره مرسته وکړو. پزشکیان همداشان په امنیتي برخو کې په تېره بیا له ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې هم د دواړو هیوادونو د ملګرتیا د پراخېدو په ضرورت ټینګار وکړ. د پاکستان لومړي وزیر هم په دې کتنه کې د ایران د اصولي دریځونو په ستایلو سره وویل چې پاکستان هیڅکله اجازه نه ورکوي چې د دې هیواد له خاورې څخه د ایران په خلاف اقدام وسي او له ترهګرۍ سره د مقابلې په برخه کې له ایران سره د پوره همکارۍ لپاره چمتو دی. شهباز شریف همداشان د ایران له سوله ییز ټیم پروګرام څخه په کلک ملاتړ وکړ او وویل چې په دې ډګر کې پاکستان د ایران په څنګ کې درېږي. بل خبر دا چې په پکتیا کې ځایي سرچینې وایي چې ناڅرګندو وسلوالو پر دوو واکسین کوونکو ډزې کړي چې یوې وژل سوی دی. د افغان رسنیو له راپور سره سم دا پیښه د پکتیا مرکز بلند منزلونو سیمه کې ترسره سوې ده. د سرچینو په خبره بریدګرو د ډزو پر مهال نارې وهلې. سرچینو زیاته کړې چې بریدګر شاوخوا 40 دقیقې د بل واکسیناتور د موندلو لپاره په سیمه کې وو، خو په پیدا کولو یې بریالی نه شو. دا پیښه پرون په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیلېدو پر مهال رامنځته سوې ده. په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت لا تر اوسه د دې پیښې په تړاو څه ویلي نه دي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو په هکله زموږ د خبریال راپور واورئ.
ننګرهار کې چارواکي وایي په تیرو 15 میاشتو کې د تورخم له لارې له پاکستان نه 40,500 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. د چارواکو پروانه د ننګرهار پر استوګنو سربیره د نورو ولایتونو 80% اوسیدونکي هم په ننګرهار کې میشت شوي دي. د ننګرهار د کډوالو او کورنۍ او بې ځایه شوو چارو رئیس حاجي باز محمد عبدالرحمن وایي په تیرو 15 میاشتو کې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه د تورخم له لارې 40,500 کورنۍ چې د غړو شمیر خواوشه 40,000 تنه کېږي هیواد ته راستنې شوې دي. نوموړي وویل د جملې یوازې د ننګرهار ولایت څخه باندې 14,000 استوګنې کورنۍ دي چې د غړو شمیر نږدې 80,000 تنه کېږي.
په 15 میاشتو کې 40,500 کورنۍ راغلي دي چې پراتي کېږي 19,903.
حاجی باز محمد عبدالرحمن وویل د نورو سیمو 80% راستنو شوو کورنیو هم په ننګرهار کې استوګنه غوره کړې او خپلې اصلي سیمو ته نه دي ستنې شوي. د ننګرهار کډوالو بې ځایه شوو چارو رئیس وویل که څه هم چې حکومتي ادارو د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې راستنو شوو کورنیو ته رسېدنه کړې، خو پروانه یې د نورو سیمو په پرتله ننګرهار ډېرو امکاناتو او اسانتیاو ته اړتیا لري. له پاکستان نه په زور راوستل شوي کډوال که څه هم وطن ته په راتلو خوشحاله دي، خو ورسره د زیاتو مرستو ته ترسره کېدو غوښتنه کوي. په راستنو شوو کډوالو کې رازق خان هغه کډوال دی چې د راتلو پر مهال یې اولادونو په کور کې ساتلې کوترې هم له ځان سره راوړي، خو له ډیورنډ پولې پورې غاړه پاکستاني امنیتي ځواکونه ترې 2000 پاکستاني روپۍ د کوترو د لیک په بدل کې بډې غوښتي. هغه وایي غوښتلې کوترې هوا ته خوشې کړي، خو اولادونه یې نه منل او هڅه یې دا وه چې کوترې به خامخا له ځان سره خپل اصلي ټاټوبې ته وړي. هغه وایي د اولادونو د خفګان له امله پاکستاني پولیسو ته د کوترو په بدل کې 2000 پاکستاني روپۍ بډې ورکړي چې پروانه یې اوس اولادونه او کوترې دواړه خوشحاله دي.
ما ورته موږ غریب خلک یو لرنه چې علم کوه یور میال بوتو لکول می و ثواب کارته دوی ماشومان جړه چې نامونه 2000 روپۍ لاله ورکړه او دا کوتر موږ تر واړو وطن تر واړو.
له پاکستان نه د افغان کډوال درا بيستلو بهیر له هما غش روان دي. ورسانه شوی کډوال په وطن کې د کاری زمینو د نشټون لامل اندېخمن دي او له حکومت او مرستندوی ادارو څخه د کار موندلو غوښتنه کوي. محمد آصف شینواره، تهران رادیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. سیونیستي چارواکو بیا ځلې د اوربندو د سیران د تبادلې لپاره د مذاکراتو له وړاندې سره مخالفت کړی. د سیونیستي رسنیو د امریکایي فلسطیني سوداګر بشار بهبه له لوري د مذاکراتو لپاره له نوې وړاندې سوې طرحې سره د اسرائیل د رژیم د چارواکو د مخالفت خبر ورکړي. د سیونیستي رژیم 14 تلویزیونی چینل اعلان وکړ چې د دې رژیم چارواکو د امریکایي فلسطیني سوداګر بشار بهبه لخوا د وړاندې سوې طرحې سره چې پکښې د لسو اسرایلي اسیرانو د خوشي کېدو په بدله کې د دایمي اوربند او د غزې د راتلونکي لپاره د مذاکراتو وړاندې سوي و مخالفت کړي. یاده طرحه د ټرمپ د ځانګړي استازي سټیو ویټکاف او د امریکایي فلسطیني سوداګر له لوري په ګډه چمتو سوې وه. د ځینې عربي رسنیو له راپورونو سره سم په دې طرحې کې حماس غورځنګ باید اسرائیل ته لس ژوندي اسیران او د 1400 سیونیستي پوځیانو مړي ورسپارلي وای او اسرائیل رژیم هم باید د شپېتو ورځو لوربند سره هوکړه کړې وای. همداشان په طرحه کې راغلي وه چې د غزې د راتلونکي پکله باید مذاکره سي وای او غزه د حماس لخوا نه بلکې د یو فلسطیني ټکنوکرات ډلې لخوا اداره سي وای، خو د سیونیستي رژیم چارواکو له دغې طرحې سره په بشپړه توګه مخالفت کړی دي. د اروپایي اتحادیې د سپورتي چارو مسؤول له سیالیو څخه د سیونیستي رژیم د ایستلو غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحادیې د سپورتي چارو مسؤول له امریکایي نشریه پولیټیکو سره په مرکه کې د غزې جنگ ته په اشارې سره له ورزشي سیالیو څخه د سیونیستي رژیم د لیرې کېدو غوښتونکی سو. ګلن میکالوف ویلي دي هغه هیوادونه چې زموږ له ارزښتونو سره ټکر لري باید زموږ په ورزشي سیالیو کې ځای ونه لري. هغه د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې اسرائیل رژیم باید له سپورتي سیالیو څخه لیرې سي ویل دي هغه هیوادونه چې د ارزښتونو درناوی نه کوي په ورزش کې ځای نه لري، ځکه چې موږ له سپورت څخه د سولې او د بشري حقوقو د رواجولو لپاره کار اخلو. د پولیټیکو د نشرې له راپور سره سم له دې مخکې هم له نړیوالو سیالیو څخه له اولمپیک نیولې بیا د فوټبال تر نړیوال جام پورې د سیونیستي ورزشکارانو د لیرې کېدو غوښتنې ترسره سوې وې چې تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د ایران او د اسرائیل د چارو مسؤلین د خپلو کارونو څخه لیرې سوي دي. د امریکا د ملي امنیت په شورا کې دوه تنه جګپوري چارواکي چې د سیونیستي رژیم او د ایران په څانګې باندې نظارت درلوده او د سیونیستانو سخت پلویان بلل کېده له خپلو څوکیو څخه ګوښه سوي. په واشنګټن کې د یهودو پورې اړوند رسنۍ جویش انسایډر په یو راپور کې ویلي دي چې د لویدیځ آسیا او د شمالي افریقا د چارو جګپوري مدیر اریک ټراګر او د ایران او اسرائیلو د چارو مدیر میر اوسرن چې دواړه د ټرمپ د حکومت لخوا ګمارل سي وو د جمعې پر ورځ د پردي شاه دولت سره د مقابلې د کمپاین په پایله کې له خپلو څوکیو څخه ګوښه سوي. دا کسان وروسته له هغه ګوښه سول چې په لویدیځ آسیا کې د امریکا په سیاستونو باندې نیوکې زیاتې سوي او ټرمپ هم د امنیت شورا د غړو د کمولو په لټه کې و. د اکسیوس له راپور سره سم د امریکا په امنیت شورا کې د اسرائیلو او د ایران د چارو مسؤول میر اوسرن په خلاف وروسته له هغه نیوکې زیاتې سوې چې د اسرائیلو په جنگ وزارت کې د هغه د کار کولو په هکله راپور خپور سو. ترګر او سرن دواړه د امریکا د مخکنی ملي امنیت سلاکار مایک والټز له لوري د ملي امنیت د شورا د مسؤلینو په توګه ګمارل سي وو. والټز چې په یمن باندې د برید پکله د معلوماتو په شوا کېدو کې ګرم وپېژندل سو او له خپلې څوکۍ څخه لیرې سو، د سیونیستي رژیم د لومړي وزیر نتنیاهو سره د پټو اړیکو په پاللو هم تورن و. خبری سرچینې راپور ورکوي چې په عربستان کې د طایف سویل ته د بنی مالک په سیمه کې په ځنګلونو کې پراخ اور لګېدلی او د ورده ختمولو لپاره هڅې تر اوسه ناکامه سوي دي. دغه پراخ اور چې د یکشنبې ماښام څخه پیل سوی د سیمې د صعب العبوره طبیعت او وچ اقلیم له امله تر اوسه مهار سوی نه دی. تر دې دمه د عربستان لویدیځ کې د یادې سیمې له ځنګلونو څخه له لسو کیلومترو لس کیلومتره مربع څخه زیاته ځمکه د اور په لمبو کې سوځېدلې وه. دا و د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصرہ.
قدر من اوریدونکو د اسرائیل او امریکای پروپاګاندا ته لوی ماته او د لبنان د شاروالۍ په تاکنو کې د حزب الله غورځنګ بریا د لاملونو څېړنه زموږ د نن ورځې د تفسیرې عنوان دی. په دې لړ کې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړي. د لبنان د شاروالۍ او مالی شوراګان د تاکنو څلرمه ورستی پړاو د 2015 میلادي کال د می په 14مه په 14مه نیټه د یعنی د شنبه پرواز په د دې واد په جنوب او نبتی ولایتونو کې ترسره شو. د توصیه او وفاداری یعنی پراختیا او وفاداری په نوم ټاکنیز لیستونه چې د عمل غورځنګ او حزب الله غورځنګ سره تړاو لري په جنوبی لبنان کې په ټاکنو کې په پراخه کچه بریالیتوب ترلاسه کړ او په شاقره، جویا، عترون او انبطیه په ګډون په بیلابیلو ښارونو او کلو کې مخکښ سول. لبنانی کارپون ناصر الدین ناصر وویل په دې ټاکنو کې د حزب الله غورځنګ بریا داشي چې دغه ګوند د پراخو ناسمو او زهرجنو رسندوی پروپاګاندا او سربیره لا هم په خلکو کې خورا زیات محبوبیت لري. د ټاکنې د لبنان د راتلونکي پارلمان د ترکیب او د حکومت او د وزیران د کابینې په جوړولو کې رول لوبوي او د حزب الله او عمل غورځنګ د مقاومت انتخاب د اسرائیل پر وړاندې نور هم پیاوړی کوي. ناصر الدین زیاته کړه د لبنان د شاروالۍ په ټاکنو کې ډیر سفارتونو په ځانګړي توګه د امریکا سفارت هڅه وکړه چې د ځینو نوماندانو په ملاتړ سره د حزب الله غورځنګ پر ضد اقدام وکړي او پایلې د خپلې ګټې لپاره بدل کړي، خو د هغوی هڅې ناکامې شوې. هغه ټینګار وکړ کله چې د حزب الله غورځنګ پر ضد د پیجرونو عملیات ترسره سو او سید حسن نصرالله او د حزب الله ځینې نورې جګپوري چارواکي ترر سول او ورسته د اسرائیل لخوا پر لبنان بریدونه زیات سول، د ډیرو خلکو سیاست زیانمن سو. د شیخ نیم قاسم د حزب الله غورځنګ د عمومي منشي په توګه ټاکل کېده دا شی چې د حزب الله غورځنګ چمتوال لا هم په اوج کې دی. د ټاکنې وښودله چې حزب الله غورځنګ هیڅ کله په افرادو پورې تړلی نه دی. حزب الله غورځنګ ډیر ژر خپل ځان بیا ورغاوه او وتوانېده چې د اسرایلی رژیم د یرغلونو پر وړاندې په جنوبی لبنان کې ځواب ووایي او خپل ځواک وښي. دغه لبنانی کارپو وویل د لبنان خلک په ځانګړې توګه د جنوب خلک تل ټینګار کوي چې امریکایان هیڅکله د باور وړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د لبنان دولت او ملت د نړیوال قوانینو د رعایتولو ته وربولي، خو د اسرایلي رژیم د تجاوزاتو د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه کوي. د لبنان دولت باید نړیوالو لوبغاړو او ملګرو ملتونو ته هم مراجعه وکړي تر څو په جنوبی لبنان کې د اسرایلي رژیم د دوامداره یرغلونو مخه ونیسي. هغه همداشان د شیا او عیسوي ټولنو ترمنځ په وروستیو ټاکنو کې همغږي د حزب الله غورځنګ د تیرو کلونو د بریاو د بریالي اقداماتو پایله وبلله او زیاته کړه کله چې حزب الله غورځنګ په سوریه کې له توندلارو سره مخ شو د ترکر د بریدون په وړاندې له عیسوي کلو څخه ساتنه وکړه او همدارنګه په لبنان کې د غورځنګ پرته له دې چې د عیسویانو په چارو کې لاسوهنه وکړي د عیسوي لشکیو له حقوقو څخه ملاتړ کړی دی او د لبنان په عیسوي ټولنه کې د حزب الله غورځنګ د ځواکونو پر وړاندې ډېر باور شته. 2000 میلادي کال د اسرائیل رژیم له منګولو د جنوبی لبنان د ازادۍ کال وو او د 13 کلونو اشغال وروسته د اسرائیلي رژیم پوز د حزب الله غورځنګ د سختو ضرباتو په پایله کې په ذلت سره شاتګ ته مجبور شو. د دې ازادۍ له 15 کلونو وروسته د اسرائیلي رژیم پوز پر حزب الله غورځنګ پراخ بریدونه ترسره کړي، خو د حزب الله غورځنګ مقاومت تل د اشغالګرو په کمین کې دی. څو ځله یې د هغوی ټانګونه ویجار کړي او پراخ زیانونه یې ور اړولي دي. په ټاکنو کې د حزب الله غورځنګ بریا او د جنوبي لبنان د ازادۍ او مقاومت د اختر المنزل دوه لوی مناسبتونه دي او د لبنان خلکو په ځانګړې توګه د جنوب خلکو ټینګار کړی چې تل به د مقاومت ملاتړي وي او مقاومت به تعقیبوي تر څو د سیونیستي رژیم اشغال پای ته ورسوي. د هغه په وینا لبنانیان د شهید سید حسن نصرالله د ویناو او شعار پر بنسټ مقاومت ته دوام ورکوي. د مقاومت وسله باید تل د اسرایلی رژیم د تجاوزاتو پر وړاندې موجوده وي او د حزب الله غورځنګ وسله به په هر وخت کې د لبنان د پوځ په خلاف نه بلکې په څنګ کې د دې هیواد ساتنه وکړي. دا د نن ورځې سیاسي تبصره. په قدر من اوریدونکو د پروګرام له دوام سره تاسو په خدمت کې یو وس هم پام وکړی د ایران او د افغانستان مطبوعات.
روتسپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د پروګرام په دغه برخه کې زفاطمی لخبل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې یو چې ورسپانو ته د کتنې د خبرونه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لمعمول سره سم لمړی به د ایران او بیا ورپسې به د افغانستان ورسپانو ته یو کتنه کوو، نو زموږ سره پاتې شئ.
زه هم په خپل وار سره قدر منوریدونکو ته سلامونه او نیکی پیرزوینې وړاندې کوم. راځو د ایران د اسلامي جمهوریت ورسپان ته په سر کې د قدس ورسپانه راخلو. دغه ورسپانې په خپل لومړی پاڼه کې بیلابیلو مسایلو ته انعکاس ورکړی دی. د امریکا په تگزاس ایالت کې په جماعتونو باندې له بریدونو نیولې، بیا د بایدن د ولسمشرۍ پر مهال د پردې تر شا حکومت ولي، او په اسرائیل رژیم باندې د منتر توغندوي بریدونو پورې. قدس لیکي چې په دې وروستیو ورځو کې د امریکا په تگزاس ایالت کې په دریو جماعتونو باندې بریدونه سوي دي چې ورسره د مسلمانانو د امنیت په کله اندېښنې هلته زیاتې سوي دي. ورسپانه وړاندې د امریکایي اسلامي اړیکو د شورا د مدیر په حواله زیاتوي چې درې واړه بریدونه د پنجشنبه په شپه ترسره سوي دي چې موخه یې هم د مسلمانانو ویرونه او د کرکې رامنځته کول وو. هغه همداشان د تگزاس له پولیسو څخه غوښتنه کړې ده چې د جوماتونو د امنیت د ټینګولو لپاره اقدام وکړي. قدس ورسپانه په یو بل مطلب کې چې عنوان یې دی د بایدن په سپینه ماڼۍ کې د پردې تر شا دولت دا اتلانتیک د نشریې یو ګردی میز ته کتنه کړې چې پکښې د سی این این خبریال جیک تپر، د اکسیوس خبریال الکس تامپسن، او د اتلانتیک د نشریې چلونکی مسؤول جیفری گولدبرګ برخه اخیستې وه. ورسپانه د یادو کسانو خبرو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي بایدن د خپلې ولسمشرۍ په وروستیو کې له کاره لوېدلی و، او د امریکا د حکومت ټولې چارې د هغه د میرمنې زوی او سلاکاران لخوا مدیریت کېدی. قدس لیکي چې د بایدن د عقلي زوال د پټېدو لپاره د هغه میرمن او سلاکاران حتی د کابینې غړو یعنی وزیران ته هم اجازه نه ورکوله چې له بایدن سره وګوري، او هغوی په غیر مستقیم توګه د بایدن په ځای پریکړې کولې او د خپلې خوښې سیاستونه یې مخته وړل. ورسپانه همداشان په نیواکي فلسطین باندې د یمن د توغندوي بریدونو خبر ورکړی دی، او لیکلی دی چې د یمن وسلوالو ځواکونو په نیواکي فلسطین کې د بن ګوریون په هوایي میدان باندې توغندوي برید کړی چې د عمله ټوله پروازونه بند سوي او هلته د خطرې سایرنونه فعال سوي دي.
ډیر مننه عبیدی صاحب، را به شو د ایران چاپ چوان ورسپانې ته. د غورسپانې د ایران او د امریکا ترمنځ د خبرو اترو په اکله د امریکا د ولسمشر ترامپ خبرو ته انعکاس ورکړی چې ویلی دی له ایران سره په مذاکراتو کې مو زیات پرمختګ کړی دی. جوان لیکي ایران او امریکا تر اوسه د عمان په منځګړیتوب سره د اټومي مسلې په سر 15 پړاوه غیر مستقیم خبرې اترې کړې دي، که څه هم دواړه لوري تر اوسه پورې یوې بشپړې هوکړې ته رسیدلي نه دي، لیکن د تهران او واشنگټن چارواکو مذاکرات رغنده بلیل دی. ورسپانه لیکلی دی چې د تپکتو سره د امریکا ولسمشر ترامپ ویلی دی چې موږ له ایران سره په مذاکراتو کې حقیقي پرمختګ درلودلی دی او خبرې اترې ډیری خیبه. جوان زیاتوي چې ترامپ همداشان د اوکراین او روسیې ترمنځ شخړو ته اشاره کړې ده، او ویلی دی چې د پوتین له کارونو خفه دی او پر روسیې باندې د لا زیاتو فشارونو دراوستلو په لټه کې دی. ورسپانه لیکلی چې دا خبرې وروسته له هغه مطرح شوې چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او اوربان سره د روسیې د مخالفت له امله په دغه هیواد باندې د فشارونو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. اخوا بیا د جرمنی د بهرنیو چار وزیر هم له واشنگتن څخه غوښتنه کړې ده چې په روسیې باندې فشارونه زیات کړي څو پوتین اوربان ته غاړه کېږدوي. جوان ورځپانه لیکي چې ټرمپ رسنیو سره د خبرو په پای کې ویلي چې زه داسې فکر کوم چې له ایران سره د هوکړې هوامداشان په غزې کې د حماس تړاو به ډیر ښه خبرونه واورو. دغه ورځپانه بیا په یو بل مطلب کې د سیهونسټي رژیم د لومړي وزیر نتانیاهو له لوري د شاباک د جاسوسۍ د ادارې د نوي مشر ګمارنې ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې د شاباک نوي مشر له حماس غورځنګ سره د اسیرانو له تبادلې سره د مخالفت په ترڅ کې د غزې جنگ تلپاتې بللې ده. وړاندې په مطلب کې راغلی دی چې د شاباک نوی مشر دیوید زینی چې لا هم په خپل کورسۍ کېناستلی نه ده د اسیرانو له تبادلې سره د مخالفت په ترڅ کې جنگ ته د زور ورکولو په ضرورت باندې په ټینګار سره په غزې کې په بل شوي اوربند تیل ورشیندي. داسې یو دریز چې د سیهونسټانو د غصې لامل شوی دی. ورځپانه زیاتوي چې د سیهونسټي اسیرانو کورنۍ چې د خپلو اولادونو د راستنېدو په تمې دي د شاباک د نیبي مشر دا خبرې غیر مسؤولانه او له حماس سره د مذاکراتو په وړاندې لوی خنډ بولي. جوان لیکي چې په داسې حال کې چې نړیوال لوبغاړي لکه امریکا، مصر او قطر په غزې کې د جنگ د بندولو لپاره د یو چوکاټ په لټه کې دي چې په ترڅ کې د دواړو لورو اسیران تبادله شي، خو د سیهونسټي رژیم د امنیتي ارګانونو جګپورې چارواکي لا هم د جنگ د سختولو خبرې کوي.
قدرمن اوریدونکو، رسپانه ته د کتنی د خبرونی له دوام سره ساسو په خدمت کیو. راځو د تهران چاپ کیهان رسپانه ته. البته چې دی رسپانه هم بیلابیلو مسایل ته انعکاس ورکړی دی، خو موږ یوازې د لبنان په تړاو د دی رسپانه ځانګړي راپور ته کتنه کوو. په لبنان کې په دی ورستۍ کې داخلي ټاکنې وسوې. کیهان په دې اکله په خپل راپور کې لیکلي چې غربیانو ته لویه حیرانتیا مقاومت د لبنان د ولس پرې کندیرای د حزب الله ولسی ځواک بیا ځلې سرګند کړ. کیهان لیکي د لبنان په جنوب کې په ځایي ټاکنو کې د پراختیا وفاداری تر عنوان لاندې د حزب الله پورې اړوند د نوماندانو لیست پرې کنده بریا ترلاسه کړه او په شقرا، جویا، اترون او انبطیه په ټاکنو کې له ټولو مخکښ وو. په دې راپور کې یادونه شوې ده چې د حزب الله غورځنګ پورې اړوند نوماندان په داسې حال کې په ټاکنو کې بریالي شول چې د مقاومت په خلاف پراخې رسندوی پروپاګنداوې ترسره سوې. ورسپانه لیکي دا مسله ځکه اهمیت لري چې لبنان د خپل تاریخ تر ټولو په سختو اقتصادي حالاتو کې دی او امریکا، اروپایي اتحادیه او د فارس خلیج شورا یعنی سیمې او نړۍ په لبنان باندې بې ساري فشارونه راوستي وه څو په دغه هیواد کې د حزب الله غورځنګ ولسی ملاتړ په نښه کړي. کیهان دغه ټاکنیزه بریا له مقاومت سره د زیاتو کړاوونو سربیره د خلکو د وفادارۍ نښه بللې ده.
ډیره مننه عبیدی صاحب. فکر کوم چې باید لاړ شو د افغانستان ورځپانو خواته ته او لومړی به راځو د افغانستان اطلاعات روز ورځپانې ته. د غورسپانې په افغانستان باندې د امریکا د مرستو د بندېدو پایلو ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې تر اوسه په دغه هیواد کې 460 روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. اطلاعات روز ورځپانه په دې اکړه د روغتیا د نړیوال سازمان راپور ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي د امریکا د مالی مرستو تر بشپړه بندېدو وروسته د افغانستان په دیشو ولایتونو کې 460 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او 3 میلیونه وګړي اغېزمن شوي دي. ورسپانه لیکي د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ختیځ کې 80، په جنوب کې 70، په لوړو مرکزي سیمو یعنی تایکوندی او بامیان 80، په شمال ختیځ کې 20، په شمال کې 90، په لویدیځ کې 80، په جنوب کې څلور دیش او په مرکزی ولایتونو لکه کابل، لوګر، میدان وردګ کې یولس مرکزونه تړل شوي دي. اطلاعات روز ورځپانه زیاتوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق په تازه توګه خبرداری ورکړی چې د بودیجې د کمښت له امله به 6.3 میلیون وګړي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ونه لري. ورځپانه لیکي تر دې وړاندې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې د دې سازمان تر ملاتړ لاندې 80% نن روغتیایی مرکزونه وترش.
رابسو هشت صبح رسپانی تا دقا و رسپانی بیایو مطلب خبر کرده چه عنوانی دهی ده امریکا ده بحرانه چارو وزیر سرگندون تا کتنه آیا طالبان با ده تروریزم پا نملر کی راسی؟ ده مطلب پا دوام که راغله ده سمو ده ورانده ده امریکا ده بحرانه چارو وزیر مارکو روبیو ده ده غیوات ده ساز و جرگه ده بحرانه اریکو کومیتی استماعیه ناسته که ده واستاز ده پشتین پا زواب که ویلی چه ده ترهگر و دل پلیس که د طالبانو د نوم شاملولو خبره تر غور لاندې ده. شاید دا خبره چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر له خولې د کانګرس ځینو استازو ته سوي وي ارزښمنه وي. ورځپاڼه لیکي پوښتنه چې راولاړیږي دا ده، د روبیو سرګندونې د امریکا د دولت د لیدلوري استازولي کوي یا یې د استازو له پوښتنو څخه تکتیکي تېښته کړې ده؟ وړاندې لیکي لومړی ټکی دا دی چې تر اوسه د طالبان تر کنټرول لاندې افغانستان څخه په مخامخ یا نه مخامخه توګه د امریکا ګټې ګواښل سوي نه دي او پر دې اوسنیو او مخکنیو امریکایي چارواکو هم اعتراف کړی دی. دوام ټکی دا چې امریکا په دې وروستۍ کې د طالبان د کورنۍ چار وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د دریو حقانیو نومونه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته تور لیست څخه لیرې کړي. نو وس څنګه غواړي چې ټول طالبان بیرته د تروریزم په نوملړ کې شامل کړي؟ هشت صوب زیاتوي دریم ټکی دا چې روبیو خپلې وروستۍ سرګندونې د یو استازی د پوښتنې په ځواب کې کړي دي او که پوښتنه نه وای سوي هغه به هم د طالبان په اړه څه نه وای ویلي. له دې ښکاري د شویو سرګندونو د عملي کېدو لپاره کومې جدي نښې نه ښکاري.
ډیرې زدمن اوریدونکو ورځپانو ته د کتنې د دغه نننۍ خپرونې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
هر کلا راشا
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم په نومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو در کلا راشا د پروګرام عزتمن اوریدونکو از مر سلامونه او نیک پرزوینه بمنه. هیله ده چه روغ رمت او خوشحال بایست په نیر کل راشه پروگرام کی زه فاطمی لخبل مخترم هم کار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کیو.
ډیره مننه غلی فاطمی. زه هم ګرانو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم او دغه راز پر کله راشه پروګرام کې د شاملېدو لپاره د واټس اپ د ګروپ شمیره اعلانوم. نو اوریدون که دی لزان سر دغش میره نوٹ کری 00 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 برشنالیک ادرس دی او تاسو په دغه ادرس سره کولای سي مشتخپلی لیکنی او ژغیس پیغامونه راوستوي. iranradio.ir/ps او parstoday.ir/ps از موږ نور ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داشان ادبي، کلتوري او دینی مطالب لوستلای او اوریدلای سي. ګرانو قدرمنو اوریدونکو، دلته یو لنډه شاندمه کوو او بیا راګرځو ستاسو لیکنو ته.
د هر کله راشه د پروګرام خوښو اوریدونکو یو ځل بیا درته هر کله وایو. دغه په زړه پورې معلومات زموږ یو ګران اوریدونکي ښاغلی افتخار علي د پاکستان د کورمی زلې له مرکزه پاره چنار څخه را لېږلی دي چې وایي غزل د عربي ژبې یو لغت دی او پښتو ژبې ته له فارسي ګران بیه ژبې راغلی دی. د غزل لفظي معنا له ښځو سره خبرې دي، خو ادیبان او شاعران غزل د محبوب او شایست او د ښکلا د ستاینې اغه شعري ټولګې ته وایي چې لومړنۍ دوه کرښې یا مصرې یو شان وزن یعنی څپې یا سیلاب، قافیه او ردیف ولري چې دې ته مطلح وایي. په دریمه مصره کې د وزن یا سیلاب قید وي خو د قافیه او ردیف تر قید لاندې نه وي. ورپسې بیا په څلورمه مصره کې لکه د لومړني مصرې د وزن، قافیه او ردیف قید ضروري دی او په همدې توګه مختزي. د شعرونو د شمار او د مضمون قید پرې نشته، خو خلک عموما په غزل کې لږ تر لږه 15 شعرونه لري او 15 شعرونه لیکي. د مضمون دغه آزادۍ غزل ډیر خوندور کړی دی او دغه سی په یو غزل کې د محبوب شایست له هغه ګیله د وخت له واکمنانو څخه فریاد د تصوف معراج غوندي مضمونونه پکې زایدلی شي. په قافیه او ردیف پوهیدل دومره ګران نه دي، خو وزن د سیلاب خبره بیا ځانته وضاحت غواړي او د دې څرګندونې لپاره د حمزه بابا دا غزل درته وړاندې کوو چې وایي: تا چې سبا وکړه سبا نراسي، راشي په هر چا خو په ما نراسي.
گران وروره افتخار علی صاحب، ډیر ښکلی معلومات دی را لېږلې. او ارواښاد حمزه بابا خو د غزل باچا ګڼل کیږي او حمزه بابا یو ځای وایي چې ته سوې د پښتو غزل ځوان زدی بابا کړم. حمزه بابا د پښتو ژبې لپاره دومره خدمت کړی دی چې تر قیامت ورځې پورې به یې هم خلک یادوي. روح دې شاد وي
ان شاء الله.
شا اغلی فاطمی دغه ښکلی غزل ازمر ګران ملګری علی محمد حسن ورور چې د سیمې نوم یې نه دی لیکلی مشتراستولی دی او لیکلی دی: ته په تیاره وي خوړنا احساسوم، چې کله د جانان د مخ ښکلا احساسوم، نازک درد د جانان زما د زړه پر تخ ویده دی، هلته راویښېږم چې زه تا احساسوم. د مرګ له ګوتو ووتم، د خدای مهرباني ده، موري کې درواري سم ستا دعا احساسوم. له مخه زلفې واړوه، د لمر مخ دې پټ کړی، تیاره دې خپره کړې پر دنیا احساسوم. دردود مې کړه د ځان د نظر مات لپاره یاره، یو داسې تصور دې نن سبا احساسوم. خوړلی پېښور د غزنتار دی څلور ځایه، کابل کې خوشبوئی د پښتونخوا احساسوم. هغه ویل زه ځکه د احسان غزل لولم، دردونه مې آرام سي، ځان هوسا احساسوم.
ډیر مننه ګران او قدرمن ورور محمد علي حسن، ډیر ښکلی غزل دی را لېږلی او موږ هیله کوو چې په راتلونکي کې به هم موږ ته دغه ښکلي ښکلي شعرونه، مطلبونه، غزلونه او نور شیان چې ستاسو به هم خوش وي مشتره ولېږي. عبیدی صاحب دغه ښکلی مطلب زموږ ګران ورور ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب را لېږلی او عنوان یې صهیونیزم یا ماشوم وژنه دی. په دې یو ویشتمه پیړۍ کې د انسانانو په رنګ یو شمیر ځناور شته چې ماشومانو ته د دښمن په سترګه ګوري او له ماشوم وژنې خوند اخلي. دا د وحشت تر ټولو ناوړه څیره ده. څه د پاسه 19 میاشتې وشوې چې د اسرایلو د لومړي وزیر نتانیاهو په نوم د یو خونړي ځناور د وحشي پوز لخوا په پرله پسې ډول او هر ورځ په فلسطین کې بېګناه انسانان چې لویه برخه یې ماشومان دي په خونړیو بمباریو وژل کیږي. دغه ځناور چې ځان ته سهونستان وایي په کراتو د فلسطینیانو په مظلوم ولس د خپل وحشت او ځناوریتوب بېلابېلې بېلګې ښکاره کړي او د فلسطینیانو د نسل وژنې هڅې یې کړي دي. خو په تیرو 19 میاشتو کې اسرایلو د خپل ځناوریتوب داسې بڼه وښوده چې تاریخ د داسې وحشت بېلګه نشي نومولی. نه، غلط شوم. تاریخ د یهود قوم د داسې وحشتونو شاهد دی چې دغه وحشتونه په نورو قومونو کې نه دي لیدل شوي. تاریخ شاهد دی چې یهودیانو د الله تعالی جلاله شانهو سپېڅلي معصوم او له هر ډول ګناه څخه پاک پیغمبران وژلي. پیغمبران چې د الله تعالی جلاله شانهو غوره بندگان دي او بشری ټولنې ته د انسان غوره ژوند له لارښوونو سره مامور شوي وو، یهودیانو د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې په ډېره بېرحمۍ سره وژلي. دا خبره په قرآن کریم کې په صراحت سره بیان شوې ده. افکلما جاءکم رسول بما لا تحوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. د نتانیاهو تاریخ چې د پیغمبرانو د وژنو شاهد دی، بېله شکه چې ماشوم وژنه ورته یوه تفری او خوند اخیستنه ده، یعنی ساتیری ده. خو نړۍ ته په کار ده چې نور د اسرایلو لخوا د فلسطینی ماشومانو د وژلې په واضح خوله سیل ونه کړي. که اسرائیل په فلسطین کې خپل وحشت او ماشوم وژنې ته دوام ورکوي او د انسانانو دا نړۍ یوازې سیل کوي، نو دا د دې ښکارندوی کوي چې انسانیت سخت ذلیل شوی.
بالکل همداسې ده. ډېر مننه ډاکټر صاحب ذبیع الله اقبال، ډېر ښه مطلب مو راستولی و. او موږ هم د فلسطین د بېګناه او د مظلومو خلکو پر ضد د اسرایلو د ټرورست رژیم لخوا ترسره کیدونکو ظلمونو ته په پام سره دغه مطلب درته خپور کړ. البته غواړم ووایم چې کم کسان یا کم هیوادونه په تېره بیا اسلامي هیوادونه چې د دې وحشتونو او ظلمونو ننداره کوي او هیڅ نه کوي، په یو ډول سره په غیر مستقیم توګه ګوره که زما خبره غلطه وي تاسو صحیح کې اغلې فاطمی، دوی هم په دې جنایاتو کې یو ډول سره شریک دي، چونکه که ته د یو مظلوم ژغ واورې او د مظلوم سره مرسته ونه کړې نو دغه ظالم په ظلم کې په یو ډول سره شریک بلل کېږي. د خو د ایران اسلامي جمهوریت هم تر خپل وسه او همداشان یمن د فلسطین له مظلومو خلکو سره مرستې کړي دي او کوي. خدای دې وکړي چې دا نور عرب هیوادونه چې ځینې لکه امارات، بحرین او اردن له اسرایل سره نږدې اړیکې پالي هم دا اوس خپل دغه ناوړه کرچار بند کړي او د فلسطین له مظلومو خلکو سره مرسته وکړي
ان شاء الله تعالی. ابیدی صاحب، دغه خپل شعرونه زموږ یو ګران اوریدونکي تحصیل خان د افغانستان له اریوب سیمې څخه رالېږلی دی چې شاعر اسرار الله حسن زیدی وایي چې اسد کې اور وریږي که سرطان کې اور وریږي. پښتنه غوندې دي ول اسد کې اور وریږي که سرطان کې اور وریږي، سږ کال خو په ټول افغانستان کې اور وریږي. د هلمند او کندهار ګرمي سزل کړي، په نیمروز او سمنګان کې اور وریږي. بس آشنا چې د کابل راخکته نشي، د لغمان په سرخکان کې اور وریږي. د سرخرود دوسر کې ته چې داخل شوي، د سرخرود تو سر کی تچی داخل شوی لاندم زک پاس آسمان کی اور وریجی. جلال آباد خار نخو حسی می گیلده نشتا ده به سود و پدامان کی اور وریجی. چویشتان پکی جور نکی چی وریتیجی سلمانیانو پا دکان کی اور وریجی. چی دکوم در سون یاد بی در نهیر شی ده جوزا پا امتحان کی اور وریجی. ده غدوار و محلویش داسی جور کری ده شپی ماش ورز مچان کی اور وریجی. کبرشنا لگه اوجده غندی پرچاوش و بیا ده هرچا پا ایمان کی اور وریجی. پا اورون و باران وشی اور پر مرشی. پا موش هر وقتی باران کی اور وریجی. ستا قسمت کی گت نشتا اصن زیا ستا پا گت او تاوان کی اور وریجی.
ده ایدیر جالیبه شیر راست آده و امنا یعنی اوز افغانستان که دوم را سخت گرمی ده
شاید بم دستی
آره فاطمی ده خوبی خی ده سیکلو چی وی بیر اولو شاید دیر مننه تحصیل خان صاحب چه ده شیر دی مشتر آواز تاول اوز مجا لاوری دون کسر دی شریک کر او پا دی شیر که دی ده افغانستان ده طول ولایتونو پا تیر بیا ده ننگرار ولایت حالات دی بیان کر نو ستاسو د راتلونکو شعرونو هم پتمیو زو مغلی فاطمی لارسو د ژغیزو پیغامونو په لوري کې ستاسو خوشوي د لومړی ژغیز پیغام زموږ ګران ورور او عوامي شاعر کول شنا غری صاحب راستول دی نو راځي چې په ګډه واورو
کنور پس زم نو قافیه رانه ماتیگی پوهه گم ده شیرونو لاس وخ پی رانه ماتیگی نو ندرزم بس نو ندرزم بس ته پا توبو مده توبوی سو زلم توبه کلخ توبه رانه ماتیگی او دغم تنده می واخلی دغم تنده می واخلی پا اوبو کلم ورمنده پو نشم پزان پوی نشم پا حیره که روجی رانه ماتیگی او شلنگار لاسه چه تقی هم دیره مزکلی اے سلنگار لاسو چٹک ہم دیر مزکلی پلاسو کی بنگڑی چ دہا غیرا نماسی گی او غگی گی غری گی چوری گی نو اخر بداسی کی گی غری گی چ چوری گی نو اخر بداسی کی گی او داستاسو پدر شل ب متن دیر نماسی گی داستاسو پدر شل ب متن دیر نماسی گی استاسو روز تاسو خادم عوام شاعر گل آشنا رے
دیر مننه محترم گلش نغری صاحب چی دغه خکلی غگیز پیغام دی مشتر علی جلیو تاسو تل مشترم رسته کرده او خکل خکلی شعرونه را لی جلی خدای دی تل تاسو او ستاسو کورنه او زموج آوریدون که خوشحال وساتی عبیدی صاحب دغه بل غگیز پیغام زموج یو گران آوریدون که سید جمیل حسین ال د ایران لمشد سپیشل خارڅخه مشتر علی جلی چې مجم اورو
بلتا کبي بهر نو بهر چ دے ای بلا عشق د نشي ای المر پرست بل چاہتا گوری بدل مرا ای ابی یوسف دخو سن بخری استاد منی یو نظر دیام پتاما ای اب محبوب چاہتا نہ حسین گرچ دے استاد شنڈ ہر یوٹ کی پسر ستر گو ابے امالا ددمنی زہر چدے یا دمر اشکی کی اشنا باسوی یا بے ددنا صحاب سیا درچ دے اید رحیم دزڑ کرار روش روش
ډیر مننه ګران ورور سید جمیل حسین صاحب داستا په خپل ژغ کې مو درته دغه پیغام د هوا څپو ته وسپاره. نو راتلونکي هم استاسو د ژغیزو پیغامونو په تمه یو. قدرمن اوریدونکو زموږ د خپرونې وخت په ختمېدو دی. په همدې ځای استاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.